د امریکا ان پی آر رادیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورتونه ګرځولي او دوی یې نیولې دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته آزاد شوي او څلور تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگتن ڈی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم لا خستوي ډاډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورتونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالي ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر رادیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی وو. د تړون له مخې چینایي کمپنۍ ژمنه کړې و چې په لومړۍ او درېیو کلونو کې به 540 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د ورمشپې هوایي بریدونو ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسونو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم د دغو بریدونو په خبرګون کې چې درې کسان پکې ووژل شول او نور ټپیان شول، کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی پرون احضار کړی وو. تاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد جرمنی ته انتقال شي. جرمنی رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمنی هانوور ښار ته په یو الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستانی پولیسو نیولې چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشې شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سږ کال پایله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن څرګنده کړې چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا سمداسانی خبریالانو ته وویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټولې نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي. او وروستی خبر هم د ورزش له ډګره. افغانستان نن په کرکټ او فوټبال کې له دوو ګاونډیو سره مخامخ کیږي. په فوټبال کې د افغانستان لوبډله له ایران سره مخامخ شوله چې دغه لوبه یو د درې په وړاندې ایران ته بایلودله. افغان لوبډله یوازې یو ګول واهه خو ایران بیا د افغانستان لوبډله ته درې ګول ورکړل. په بل لوبه کې چې پیل شوې ده، افغانستان په کرکټ کې له پاکستان سره خپل بخت آزمایي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون افغانستان ته د ستنو شوو او کورنیو بې ځایه شوو د ستونزو اصلي لامل دی. له پاکستان یو ایستل شوی مقدمه د افغانستان فوټبال لوبډله نن د ایران او کرکټ هغه له پاکستان سره مخ ده. پکتیا کې د بزګرو لپاره دوا پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
سړکونه 200 متره ظرفیت لري چې کا موسې لخوا شته جوړه شوې ده. د 1.5 کیلومتر کانالو چې د خړوبېدو لاندې تقریبا هغه زر جیره به مځکه راځي. فی الحال
په پنجاب کې مو د سیلابونو د زیانونو حال هم اخیستی او نور راپورونه هم په دې خبری مجله کې لیدم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته طبیعي پیښې او خطرونه د بیرته ستنیدونکو او بې ځایه شوو په وړاندې د ناورینونو اصلي لاملونه دي. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبیعي پیښو خطرونو په ځانګړې توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي یا هم ستانه شوي دي. بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي او استل شوي وایي چې د مناسب سرپناه نه لرلو له امله د سیلابونو شدیدو ورښتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ایران له تهرانه د افغانستان فاریاب ولایت ته ستنه سوې معصومه ده چې وایي په تهران کې له لسیزو ځوان کولو وروسته په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل سوې او له تیرو کابو درې اونیو راهیسې په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وایي دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. مسومی ازادی رادیو ته وویل
الان چیز د خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، من هیچ راهی حل ندارم که گرمان بیاد.
موږ اوس خیمه کې اوسیږو، دلته وضعیت ډیر بد دی، هیڅ حل لاره هم نه لرو. چې کله باران وریږي ټوله خیمه لمده شي. راسره ټوله کورنۍ مې ده، خوښې ناروغه او خسر مې سپین ږیری دی. دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده، ډیر بد بادونه راځي، د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو. باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو. چې بادونه سخت شي خیمه ټکانونه خوري را لویږي.
د پاکستان له اسلام آباده د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو میاشت وړاندې ستون سوی 50 کلن سید ګل هم ورته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
او زاونه خراب شوی دی، ډیر دی دا خو خطر ودا ازکه داسې لابونه او دغه باد او دغه دا خو ارزا ترسدلې دی، ارزا خراب شوی دی. زموږ لکه چې غر علاقه ته هغه کې مو کې 2012 او شو 2000 سیلابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي، د سیلې سرونه پات دي.
دا ستونه سوی افغانان داسې وخت د چاپیریالي کړکېچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ همدا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنیدونکي د چاپیریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هیواد ته د بیرته ستنیدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلي ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه سوي دي. افغانستان له وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
په موردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي اقلیمی بدلون د هغو کسانو د ژوند په وړاندې یو اساسي ګواښ دی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا ایستل شوي دي، او د هغو کسانو په وړاندې چې په کور دننه بې ځای شوي دي. په افغانستان کې چې د اقلیمي بدلون قرباني دی، د اقلیم د ښهوالي لپاره یا هم د چاپیریال د ساتنو لپاره ډېرې کمې هڅې کیږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دا هڅې د دایکنډي ولایت د وزوان په نوښت پیل شوې. خو دا ځوان څوک دی؟ کوم ولایتونو کې دا کارونه ترسره کوي؟ په دغه راپور کې مو د ده ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من، و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
د ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه، او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا وه، ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرني ځنګلونه او څرځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
لومړی یو کمی په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرامه د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مو پیرل، او د مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل. د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډېر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبرۍ خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټلی ولسوالۍ دا 40 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډېرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ، خو د خلکو له تود او پراخ هرکلي سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لومړی یو کمی په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرامه د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مو پیرل، او د مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل. د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وایي اوس یو شمېر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. دی ولایتونو کې ځکه چې په خبره لارې ترمنځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د ده په خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنۍ ونو او څرځایونو تخونه او زلې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نسان سترکه چې د سیاسي علومو لوستی دا ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړي ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې، او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي، د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي راډیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب، د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېسارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دام غړی آزادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه زموږ په ویب پاڼه کې واوري. د ویب پاڼې آدرس دی آزادۍ رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. دا پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. آزادۍ رادیو په واتساپ چینل کې هم د لاسرسي وړ ده. تاسو که زموږ ویب پاڼه ولټوئ نو د واتساپ د چینل لینک هم در سره پیدا کولای شئ. اوس هم یوې نړیوال موضوع ته، البته سیمه ییز موضوع ته راځو. نړیوال موضوع وروسته راغلو، هغه دا چې د پاکستان په پنجاب کې له څلورو ورځو راهیسې سخت سیلابونه بهیدلي دي. دغو سیلابونو په پنجاب کې مالی او د سر زیان رامنځته کړی دی. همکار مې احمد شیبر د دغو سیلابونو د زیانونو په اړه دا راپور چمتو کړی.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب کې تر شلو د ډیرو کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر یو میلیون ډیر کسان د دې سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. رویټرز اشان څرګندوي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په سلګونو کلي یې ویجاړ کړي او رسېدلي فصلونه یې لاندې کړي دي. د راپور له مخې د مونسون بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اضافي اوبو د خوشې کېدو له امله د دریو سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده چې د سیندونو ژیې ماتې کړې دي. د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې تر اوسه په څه باندې 1260 کلیو د سیل اوبه اوښتې دي. د دې ادارې په باور تر دې دمه نږدې 1.5 میلیون کسان د سیلونو اغېزمن کړي دي او د سیلونو کچې ته په کتو داسې اندېښنه شته چې دا شمېرې به زیات شي. پی ټی ایم په پنجاب کې د 315 موقتو کمپونو د جوړېدو خبر ورکړی چې تر اوسه نږدې 400,000 کسان دې کمپونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې پنجاب چې د پاکستان د نیمایي نفوس کور دی او د غنمو، وریجو او پنبې لوی تولیدونکی ایالت دی، سیلونو ډیر زیان اړولی. هنچ په منظم ډول د بندونو څخه اوبه هغه وخت خوشی کوي کله چې ډیر ډاک وي. په دې اونۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر سیلونو وروسته اوبه خوشی شوې. له اټکلونو سره سم نن شپه او راتلونکې دوې ورځې د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو اټکل شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو سم ورځو اوکراین ته. تاسو په خبرونو کې حتمان اوریدلی وی چې وړ مورز د اوکراین پر پلازمینه کیف باندې د روسي له خوا پراخ بریدونه وشول. دا بریدونه پر کیف باندې په وروستیو اونیو کې تر ټولو لوی او خونړی بلل شوی دی. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 18 تنه ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په دغو بریدونو کې چې ورمشپ شوی د ازادۍ رادیو اوکراینی څنګه هم زیانمنه شوې ده او دغه راست د اروپای ټولنې سیاسي استازولۍ دفتر هم زیانمن شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی او په یو لړ څرګندونو کې پر اوکراین یا په کیف باندې دغه برید د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید بللی. دا ځکه چې ټرمپ روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره په دې وروستیو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. جزئیات به له سلطان محمد سره وراوړو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل، په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکي تېره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیه اوس په نړۍ کې د دې په ټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربند په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکي وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دی چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې په لور د هر ډول رښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکرين ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکرين لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکي اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکرين امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیلوي. زلنسکي اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه وه. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برطانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچي سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیونو ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته د ورزش له ډګره هم راپور لرو. خو په پکتیا کې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري باندې د کرنې په برخه کې د یوې لویې سړې خونې او د اوبو د یو نسبتا اوږد کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کرنیزو او اوبیزو سیستمونو په رغولو کې مرستې وکړي. تفصیل به له نجیب الله الخیل واورو.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی په سیمه کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یوه نسبتا لویه سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه، د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15 زره جدي به ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمنی شي.
دا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي. هغه افتتاح او پیل کړی سیوا سړکونه وه چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیې هیواد ټیکا موسسې لخوا شته جوړه شوې ده. دومره پروژه چې هغه د اف او موسسې لخوا شته چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي. نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتره کانال چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جره بمزه کرازی په حال لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی ده او موږ ته راضی یو.
بلخوا ځایی اوسیدونکي او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوښتي وایي. په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنیو اړتیاو له مخې پر ځان بسیا کیدلی شي. یو تن ځایی کروندګر ظاهر شوایي
په 50% سندر موږ غواره شوی ده ول په دې زموږ کانلش 5000 متره موږ 2000 متره تر سره سه نور پاتې سوی ده. دا نور موږ ته ډار راکړی سمسال هغه هم تر سره سه موږ سږ کال په تکلیف په دې تر کې موږ اوبه نه وو ټول پرمین هم کار اخیستی ده. بازګرو ته مو خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېده. زه اوس هم مثال د واتر د شان کلیجي بیا هم ښه ده.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافي سرچینې شته. خدا چې تر اوس هم اکثره ویالې، کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي، نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجي بریالی وایي
په ښه ستاندرد باندې موږ ته دا جوړ کړی ده. نو د دې لپاره موږ ټول کلی حتی دغه ټول ولس دا ښکته چې پراته دي دا ټول دې ته ډېر خوشحاله دي. مخکې به اوبو ډېر د موږ نه ضایعاتو به یې کوو، نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره و به مکتا و رسیگی انشالله.
یاد دیوی سرالده چه هوا رو زمکو پرتله در پکتیا غریز سیمی دیری دی خوترسنگ پراخ زمکی او دخته همدارنگ در اوبو دایمی سرچینی لری چه در اوبو در منظم و او پخو کانالون و در نشتون لکبله در اوبو دیر برخزای کیگی او لده کبله دیره دختی او کرنیز زمکی نکرل کیگی. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچېری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق د بل حقوق د کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته اوري. ازادي راډیو د محل پر ویپانه باندې پښوندۍ بڼه اوریدلې شي. د ویپانه آدرس دی ازادي راډیو ټکی کم. که چیرته انټرنیټ لري زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. د فیسبوک پاڼه کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خپرېږي. دغه راز هلته ښکلې ویډیوګانې هم د لاسرسي وړ دي. د خبری مجلې د پای شیبو ته رورو نږدې شوی یو. ورزو د ورزش ډګر ته لومړی هم دا چې د آسیا د ملتونو په جام کې نن د افغانستان او ایران لوبډلې سره مخامخ شولې چې د لوبې په نوي دقیقو کې یعنی د ټولو لوبې په وخت کې افغانستان یو ګول ووه خو ایران له خوا بیا درې ګول ووهل شول چې ایران د دغه لوبې ګټونکی شو. په کرکټ کې بیا نن افغانستان او پاکستان خپل بخت سره ازمایي. دا چې د دغه لوبو تر سره کولو وړاندې څه ویل شوی همکار مې په دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نن جمعه د اگست په 9 د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې خپل لومړۍ لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغاړي کې د کابل پر وخت ماښام پر 9:30 کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات دغه سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان سره ګډون کوي. دوی دغه سیالیو ته کامل چمتو دي او نن به په افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د پاکستان پر وړاندې کوي او هیله ده چې دغه لوبه به د افغان لوبډلې په بریا باندې تمامېږي.
ښاغلي سادات زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو لس ورځې په کابل کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي او د اګست په 19 له تګ وروسته یې د یوې اونۍ لپاره په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي دي. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي د آسیا جام سیالیو ته چې راتلونکي میاشت پیلېږي د لوبډلو د چمتو کېدو یوه برخه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالیو دوه مخکښې لوبډلې به د سپتمبر په 10 نیټه په فاینل کې سره ولوبېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم نن د تاجکستان په حصار ښار کې د کافا 2015 ملتونو جام په سیالیو کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره مخ شوه. د دغه فدراسیون د نشراتو برخې مسؤول او ویاند مصطفی هاشمی د ایران پر وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اساسي اشتراک ټیم ملي افغانستان د مسابقات کافا
په دې سیالیو کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د ګډون اصلي موخه د لوبغاړو چمتو کول د تجربې ترلاسه کول او د آسیا جام غوروي سیالیو راتلونکو لوبو ته چې د پاکستان په وړاندې ترسره کیږي چمتووالی ښودل شوی ده.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران، تاجکستان او هند له ملي ټیمونو سره د کافا بی ګروپ کې ده او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارواکو په خبره د دې هیواد راتلونکي فوټبال سیالۍ به د سپتمبر په لومړۍ نیټه له تاجکستان سره او د سپتمبر په 4 به له هند سره وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبډلو یو شمېر مینوالو د ایران او پاکستان د ملي ټیمونو پر وړاندې د دغو سیالیو په پیلېدو خوښي څرګنده کړې. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي او د کرکټ مینوال شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله چې زموږ د ټیم مورال به قوي دی. زموږ د افغانستان ټیم ماشاءالله چې په دې وخت کې د آسیا دویم ټیم دی لګړې هم پسې نوروز ته افغانستان دوهم ټیم دی او امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي او دغه لوبړلۍ چې کومه ده دغه د دریو ملکونو سیریز چې کوم دی.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلو لوبغاړي په داسې حال کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د لوبو ډګر ته ځي چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته پر ځینو ورزشي لوبو لکه آزادو سیالیو یا ایم ایم اے او شطرنج بندیزونه لګولي او د افغانستان له ورزشي برخې د نجونو ټیمونه په بشپړه توګه لري کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیډ شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوست. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی شو چې په حجرو کې ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. څومره ستاسې درس په نن دی پیتمې صفې څخه تر اتش پیتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو دا حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکی پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس وران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي، او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسرزي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي ته لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کې او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه د ای ټی پی تولید لید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي، کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی. مګر غیر هوازی تنفس چدی د هغه برعکس دی، د هیڅ کله خپل د عملیه سرته رسی او اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کې خپل هوازی تر غیر هوازی تنفس سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظه مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع پدې کې هم چې کېږي غیر حوازی تنفس سره ترسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر حوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن اماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه د چې دیسه ترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ ویلم د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر حوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخته په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه چې کېږي تجزیه کېږي. غیر حوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نورو کې چې کېږي ترسره کېږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د حوازی یعنی کوم حوازی چې موږ ویل د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر حوازی تنفس چې هغوی چې اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اتیپی تولیدوي، چې دا پروسه چې ده په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دې ده هم چې دی د کلوروپلاس مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راسو، زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید اوبه او ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کېږي ترسره کېږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دی چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ څونه توپیر دی. او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا وړ د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنۍ برخه کې زموږ او ستاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخرنۍ برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسې درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وې. نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلوم کړل چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مانی. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دی هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دی دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سر انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې یا په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ویری په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډله وویشل، چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه بکتریا ډي این اې چې بې کپسوله ده هغه راواخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بل سره دی یو د دی ډی این اې غانې چې هغه یو د بل سره تبادله کړل، چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي منځته راوړونکي و هغه ډي این اې راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل، او کله چې موشکان ته ورکړ دوغو د مړې لامل شو، چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي این اې چې د هغه د کم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي، چې هغه لومړني ناروغي تولیدونکي ډي این اې چې و پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې و شاته پاتې سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي، چې وروسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دیو توانیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان ا اوشتل څه ډول منځ راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله، چې په دې سره دوی د په 1960 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان اې د کشف وروسته موږ او تاسې راځو ډي ان اې او ار ان اې مالیکولونه پیژنو. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ارثي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نیوکلیوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دي هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې چیرې مثال د نیوکلیوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان اې او ار ان اې ته ډي ان اې ولې نه چې دی په مثال موږ وایي ډي ان اې کې چې دی قلویګانی څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډی این ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادرین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر این ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري، چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کوم د ډی این ای او آر این ای مالیکول مو پیژندی، دا هغه وروسته موږ تاسو سره زو بلی موضوع ته چې د ډی این ای جوړښت دی، د ډی این ای د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دې کوم دغه پوری یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډی این ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله، د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډی این ای چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډی این ای چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډی این ای چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی، چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن اقاد او قلویګان لري، چې په دې کې په ډی این ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه، او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دې دواړو دا کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و، دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل، یا هم ایرین چارګف، چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله. نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده، یا دغه کم نظریه چې ده، د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی این ای چې د هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري، چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري، چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربن قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلویګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې، او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلویګانی چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چې لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه، او پکښې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و، هغه د ډی این ای او آر این ای پیژندنه و، چې ډی این ای او آر این ای څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دی چې دی خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دی، چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن اقاد، او همدارنګه ورسره نایتروجن قلویګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري، د نیوکلیوزایډ په نامه سره یادیږي. ډی ار ای او آر این ای چې دا کوم قلویګان چې په دوی کې قرار لري، هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی این ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په آر این ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري، نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی این ای چې د هغه پوړي زینو ته ورته جوړښت لري، چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربن قند چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونو کې چې دی د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، ډی این ای په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډی این ای او آر این ای مالیکولی جوړښت څه ډول دی او اخرنی پوښتنه ده د ډی این ای جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټولو ته تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 1 11.